ولسمشر ترامپ واک ته د رسیدو سره سم په لومړی ورځ ګڼ شمیر اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل. افغان کډوال امریکا ته د کډوالۍ د ځنډولو پریکړې اندېښمن کړې دي، او د خوړو نړیوال پروګرام وایي د نړیوالو مرستو کمیدل افغانستان کې د لوږې بحران پراخوي. هشدار ترامپ: روسیه در صورت رد گفتگوهای صلح با اوکراین با تحریم های بیشتر مواجه خواهد شد. د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې د دې اونۍ خبرونه. د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ په فرمانونو او په نړۍ باندې په اغیزو متمرکز ده. سلامونه، وخت مو په خیر. د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ته ښه راغلاست. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د جنوري په شلمه سپینې ماڼۍ ته د تګ سره سم د کډوالۍ، سرحدي امنیت، نړیوالو ادارو او تړونونو کې د امریکا ګډون او یو شمېر نور نړیوال داخلي او خارجي مسایلو په اکله اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل.
د خپل دویم ولسمشریزي دورې په لومړی ورځ ولسمشر ډانلډ ترامپ د یو پی اوړې او ستر امریکا لپاره خپل لرلیک تشریح کړ.
د امریکا متحده ایالاتونو په یو ځل بیا خپل ځان یو پرمختللی ملت وګڼي. داسې یو ملت چې زموږ دولت به زموږ له خاورې ورتیر شي، زموږ ښارونه به جوړ کړي، زموږ توقعات به لوړ کړي، او زموږ بیرغ به نویو لوړو او ښکلو مدارونو ته ورسوي. موږ به زموږ د لیکل شوي تقدیر په لټه کې تر ستورو ولاړ شو. موږ به مریخ ته د خپل بیرغ د لګولو لپاره هلته خپل ستور مزلي ولیږو.
لواینا وروسته د امریکا ولسمشر د یو لړ تقنینی فرمانونو د لاسلیک چاره پیل کړه. د نوموړي په وینا په دغه فرمانونو کې د امریکا پر جنوبي پوله د بیړني حالت د اعلان فرمان هم شامل و. دا فرمان و پر دغه پوله د امریکایي عسکرو د ځای پر ځای کولو او په کور دننه د تیلو استخراج ته لاره هواره کړي. نوموړي هم دا ډول اعلان وکړ چې انسانان یوازې دوه جنسه نر او ښځه دي. نوموړي په خپله وینا کې زیاته کړه چې دی به د مکسیکو خلیج د امریکا د خلیج په نوم د نومولو حکم وکړي. تاریخ پوهان وایي چې ترامپ په تاریخي لحاظ د امریکایانو د متحد کولو وینا وکړه، تر څو داسې یو راتلونکي ته اشاره وکړي چې زیاتره امریکایان ورسره متفق نه دي.
دا تر ډېره بریده د لوړو د مراسمو د وینا پر ځای د ولسمشر کلنۍ وینا ته ورته وه. نوموړي یوازې د هغو پروژو چې دی پلي کول غواړي نومونه یاد کړل. په دې کې له امریکا څخه د کډوالو د شړلو په ګډون د پاناما کانال بیرته نیول شامل و.
د امریکا له بیلابیلو برخو په زرګونو خلک له دې عمله واشنگتن ته راغلي چې د دوی په وینا د ترامپ له تګلارو څخه ملاتړ کوي.
common sense the bring back of common sense
معلومه خبره ده بیرته عمومي حص راجوندې کوي. زما په شان ډېر خلک فکر کوي چې موږ خاموش اکثریت یو. زما له نظره دا چاره موږ ته دا فرصت راکوي چې خپل غږ پورته کړو او لدې یره ونه کړو چې رښتیا او هغه څه چې ټول ته معلوم دي وایو.
د لوړی لمراسم وروسته ډېر ژر ترامپ د امریکا په کانګرس کې د خپل پلویانو یوې وړې غونډې ته خپل هغه ایده چې د 2000 کال ټاکنو کې په بشپړ ډول درغلي شوې و بیا تکرار کړه. دا داسې یو ایده ده چې ثبوت یې نشته. نو موري د 2021 کال د جنوري پر شپږمې د امریکا پر کانګرس د برید لامل محکوم شو او خلکو د بخلو خپل پلان ته هم اشاره وکړه. دا هغه وخت کله چې د ترامپ لاټر په کانګرس کې د بایدن له خوا د ټاکنو ګټلو ته داولو د پروسی د اخلال هڅه وکړه.
زه فکر کوم دا لغه وینا چې ما پاس وکړه په پرتله غوره وینا و. سمده جدي زه فکر کوم دا غوره و لغه ډیره غوره.
د ترامپ ځنی پیوړی ملاتړی خوشاله و.
بریا داسې یو احساس لري.
ایلن ماسک د امریکا د کانګرس ماڼۍ دننه په جوړې شوې غونډه کې یو لر رابلل شوی نورو میلیاردرانو څخه و. د مشتریانو د حقونو د ملاتړ ډلې د نوي ولسمشر لخوا په خاموشۍ د یو لر قوانینو د اسانولو په اړه خبرداري ورکوي. د دغه ډلو په وینا دا کار به د نویو شتمنو ته ګټه ورسوي.
کله چې موږ فکر کوو چې ولې راتلونکي ولسمشر په بشپړ ډول د قوانینو او د کیوداتو منجمد کول غواړي، دا زموږ ترمنځ د موجودو بډای خلکو او د شرکتونو په اشارو تر سره کیږي. دا هغه څوک دی چې له دې ډول حالاتونو چې موږ لیکلي دفاعي میکانیزمونه ونلرو ګټه اخلي.
تاریخ پوهان او شنون کی وای چې روخانه نه ده چې د ټرمپ د اولی ورځی اقدامات چې د چارواکو په وینا شمیر یې له سلو زیات دی به هغه وخت چې د قانوني ننګونو سره مخ شي څومره پلی شي. د دغه جواب لپاره دوی راتلونکي ته د منتظر کېدو مشوره ورکوي.
برخی از مهاجران افغان که در مکسیکو به سر میبرند و به دلیل فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ملاقات های تعیین شده ایشان برای کسب پناهندگی در امریکا فسخ شده است، میگویند قادر به بازگشت به افغانستان نیستند و باقی ماندن در مکسیکو نیز برای آنان با برخی آزمون ها همراه است.
وارث میرزاده پناهجوی 25 ساله افغان متعاقب آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به روز دوشنبه به شکل ناگهانی تمام تقسیم اوقات ملاقات های تعیین شده برای مهاجرین در انتظار در مکزیکو را فسخ کرد، در این کشور گیر مانده است.
امروز وقت ملاقاتم بود. حال نمیدانم چه کنم. شاید به باند قاچاق انسان رو بیاورم.
میرزاده و ده مهاجر دیگر در کمپ مهاجرین اسایل در تیهوانا که تنها کمپ مهاجرین در مکزیکو مخصوصاً برای مهاجرین مسلمان است، ناگهان خود را با احتمال بازگشت به کشورهایشان، تقاضای پناهجویی به کشورهای دیگر و یا انتظار برای مدت نامشخص در مکزیکو یافتند.
من از برزیل و بعد پاناما و کوستاریکا و کشورهای زیادی گذشتم و به مکزیکو سیتی رسیدم.
مهاجران مسلمان در مکزیکو با یک سلسله آزمون‌های بیشتر مواجه هستند که از موانع لسانی آغاز تا برداشت‌های نادرست از مسلمانان که حضور کمرنگ در جامعه مکزیکو دارند می انجامد.
مهاجران مسلمان به دلیل فرهنگ و دین خود در یک وضعیت خاص قرار دارند و برای آنها ادغام سریع با فرهنگ جدید دشوار است و آنها با مشکلات لسانی نیز مواجهند.
اکثر این مهاجران که به مکزیکو از قاره‌های دیگر می‌آیند، امیدوارند که نهایتاً به ایالات متحده برسند و آنان هزاران دلار را به قاچاقچیان انسان برای این سفر طویل می‌پردازند.
کسانی که می‌خواهند به ایالات متحده بروند، باید این را مد نظر بگیرند که بهتر است به شکل قانونی این کار را بکنند تا غیر قانونی. ما در مورد کسانی شنیدیم که به شکل غیر قانونی از سرحد عبور کردند و زخمی شده و یا حتی مردند. بنان چرا زندگی خود را به خطر انداخت؟ چرا صبور نبود؟
خبرگزاری رویترز با 5 مهاجر افغان مقیم تیوانا صحبت کرد که ملاقات همه آنها برای کسب پناهجویی در ایالات متحده فسخ شده و مانند میرزاده آنها میگویند که قادر به بازگشت به افغانستان نیستند، ولی بر این نظرند که ماندن در مکزیکو نیز یک گزینه مملو از مخاطره برایشان میباشد.
یو شمیر اغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ P1 او P2 کیسونه لري، د امریکا د بهرنیو چارو او د کورنۍ امنیت له وزیرانو غوښتي چې د دوی وضعیت ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. یو شمیر دوی چې په پاکستان کې میشت دي، په یو سرخلاصي لیک کې چې یوه نسخه تازه رسنیو سره شریکه شوې، د متحده ایالاتو له دې چارواکو غوښتنه کړې چې د خواخوږۍ له مخې د دوی پر وړاندې خپلې ژمنې پوره کړي.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په سنډه کې په یو اپارتمان کې د افغانستان د هوایي ځواک یو پخوانی پیلوټ په بې صبرۍ سره متحده ایالاتو ته د خپل سفر په تمه دی. د پیلوټ د امنیتي دلایلو له کبله له موږ څخه وغوښتل چې د توحید په مستعار نوم یې یاد کړو. ده وویل چې هغه په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو تر څنګ جنګېده.
زه بیرته افغانستان ته وګرځم، دا په دې معنی ده چې دوی یعنی طالبان به ما ووژني.
اوس توحید ممکن په پاکستان کې د نامعلوم وخت لپاره انتظار وکړي، ځکه چې د ټرمپ ادارې د کډوالو د راتګ د ځنډولو پلان د راتلونکي دوشنبه پورې پلی کیږي. ولسمشر ډونالډ ترامپ امریکا ته د غیر قانوني کډوالو راتګ د ملي ګټو لپاره زیانمنونکی بللی دی. د هغه اجرایي فرمان ممکن په پاکستان کې نږدې 15,000 افغانان اغیزمن کړي چې امریکا ته د تګ په تمه دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ وویل چې دوی د امریکا د نوي پلان په اړه هیڅ معلومات نه لري او تمه لري چې ټول امریکا ته تلونکي افغان کډوال به د سپتمبر تر میاشتې پورې له پاکستان څخه وایستل شي. د توید په سیر افغانانو باندې د دې پلان اغیز چې په افغانستان کې د شلکلنې جګړې په جریان کې د متحده ایالاتو په مشرۍ ځواکونو ملاتړ کړی وو ډېرې مرستندویه ډلې اندېښمنې کړې دي.
موږ فکر کاوه چې دا به د څلورو میاشتو لپاره وقفه وي، خو دا یوه نامعلومه وقفه ده. افغان ایویک او په ټول هېواد او نړۍ کې ګڼ شمېر سازمانونه په چټکۍ سره کار کوي، څو ډاډ ترلاسه کړي چې موږ په دې اړه وضاحت ترلاسه کوو.
توحید وایي چې هغه اندېښمن دی چې څومره نور به په پاکستان کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې ډېرې کمې پیسې سپما کړي دي، هغه وایي چې نه پوهېږي نور څومره پیسې به په ویزې مصرفوي څو په پاکستان کې پاتې شي او د شړلو څخه یې مخنیوی وکړي.
دلته موږ نور نشو کولی چې د خپلې کورنۍ او ځان ساتنه وکړو.
د ټرمپ اجرایوي فرمان کې ویل شوي دي چې امریکا نشي کولی کډوال په داسې ډول ومني چې امریکایانو ته زیان ورسوي. شان وایي هغه هیله لري چې ټرمپ به د هغو افغانانو په اړه خپل دریځ نرم کړي چې له امریکا سره یې مرسته کړې ده.
موږ په زغرده کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې ولسمشر ټرمپ د افغانانو لپاره د راتګ د اجازې فرمان صادر کړي.
د 2023 کال راهیسې امریکا نږدې 200,000 افغانان منلي او میشت کړي دي.
د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان سره مخ په زیاتیدونکو ډول د نړیوالو بشري مرستو کمیدو ته په اشاره ویلي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ څخه د درنیم کلونو په تیریدو افغانان په نړۍ کې یو تر ټولو خراب بشري بحران کې گیر پاتې دي. د دغه شورا مشر ایان انګلند د امریکا د ولسمشر اجرایوي فرمان ته په اشاره چې د دریو میاشتو لپاره بهرنۍ مرستې بندي کړې دي وایي چې دغه فرمان به د افغانستان لپاره ناوړه
د بشری مرستو د یوې لوی ډلې مشر ویلي چې د نوي ورځو لپاره د بهرنیو مرستو د بندیدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اجرایي فرمان به پر افغانستان تبا کوونکې پایلې ولري. ولسمشر ټرمپ د خپل کار په لمړۍ ورځ یو لړ اجرایي فرمانونه لاسلیک کړل چې په هغه کې د بهرنیو پرمختیایي مرستو ځنډیدل هم شامل دي، څو د ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ مطابق د دغو مرستو اغیزمنتیا له سره وارزول شي. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر حکم کړی چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان سره د واشنگتن مرستې هم بندي شي. د فرمان وسعت لا څرګند نه ده او دا هم معلومه نه ده چې آیا په دې کې د افغانستان سره بشري مرستې شاملې دي یا نه. افغانستان کې بشري مرستې د غیر دولتي مؤسساتو او د دبليو ایچ او په شمول د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا خلکو ته رسول کیږي. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اګلند چې کابل ته په سفر تللی و د رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر دغې پریکړې په کابل کې مرستندوی ادارې د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړي دي.
په کابل او نورو هیوادونو کې چې مرستې ترلاسه کوي خبردار دی چې د نوي ورځو لپاره به ټول مرستې وځنډیږي او نوې مرستې به ورنه کړای شي او نوې بودیجه به انتقال نشي. دا به په افغانستان کې د مرستو په عملیاتي بهیر چې له پخوانه ټکنۍ شوی په بېوزلو او زیان منونکو نجونو ښځو او ملکیانو سمدستي تباه کوونکې پایلې ولري.
په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري خو مرستې ټکنۍ دي، ځکه چې بسمنه ورکوونکي د نړیوالو بحرانونو سره مخ دي او ډیپلوماتان پر خود او انجنونو د طالبانو د مخ په زیاتیدونکو محدودیتونو څخه اندېښمن دي. د طالبانو تر واکمنیدو او د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان باندې پرمختیایي بودیجه چې د نظام د ملا تیر ګڼل کیږي بند شوه. د رویټرز خبری آژانس تیر کال خبر ورکړی چې غیر دولتي مؤسساتو د دغې تشې په ډکولو کې لویه ونډه درلوده. د امریکا ولسمشر د دوشنبه په ورځ د خپل لوړې تر مراسمو یو ورځ مخکې ویلي و چې د افغانستان سره به مرستې هغه وخت دوام ومومي چې طالبان په دغې هیواد کې د امریکا نه پاتې شوي وسلې او مهمات چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري واشنگتن ته وسپاري.
بند مرغه افغانتی افغانانو د دې مرستې نه ګټه نه اخلي. یو غټه مافیا جوړ شوی دی چې د بېوزلي او د افغانانو د تشې وژې افغانانو پلخه تجارت کوي په میلیونونو ډالره افغانستان کې راغلی دي او راځي، اما له بده مرغه سوسنت د دې ډالر چې د افغانستان واقعی به وزل وروست ورسیجی نورو دیده نهادونه بستونه انجوگانو او مقاماتو په مازه ویشل کیږي.
د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې افغانستان ته د خپل څلورو سفرونو په ترڅ کې د طالب مشرانو سره د خځو د تعلیم موضوع راپورته کړي. د ویلي چې په خپل وروستي سفر کې هم دغه مسله را یاده کړي او د طالبانو د حکومت نه غوښتي چې د خځو انجونو پر مخ دي د خونځو او پانتونونو دروازې خلاصې کړي.
طالبانو د لمرنې خوندزیو پرته په خځو او نجونو تعلیم بند کړی دی. دا هغه مسأله ده چې زه مستقیم د طالبانو د رهبرۍ سره مطرح کوم. اوس او د څلورم ځل لپاره بیا هم وایم چې دا د افغانستان لپاره، د افغانستان د پرمختیا لپاره او د افغانستان د خځو لپاره تبا کوونکی ده. تاسو نشئ کولای چې د افغانستان نیمایي نفوس د تعلیم نه بې برخې کړئ.
طالبانو د 2022 کال را په دې خوا په غیر دولتي مؤسساتو کې د خځو په کار او فعالیت بندیز لګولای دی. د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې له دې بندیز سره سره دوی خپل چارو ته دوام ورکوي، خو د بودیجې نشتون د خزینه او نارینه مرسته رسونکو دندې له خطر سره مخامخ کړي دي.
د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دا اعلان وروسته چې امریکا په دروختیا نړیوال سازمان یا WHO څخه ووزي، متحده ایالات غواړي چې د ملګرو ملتونو نورو ادارو ته هم مالی مرستې کمې کړي. په سپین ماڼۍ کې د امریکا غږ خبریاله خپل راپور کې وایي چې شتمن هیوادونه هم د دغه خلا د ډکولو اراده نه لري.
راتلون کې ورځ بعد ملګرو ملتونو د پاره ډيري سختي، ځکه متحده ایالات د روغتیا نړیوال سازمان د غړیتوب په شمول د ډیرو نړیوالو ژمنو تیریږي.
په 2023 کې سهم اتل سلنه، لکه چې می وایل امریکا یوازنه لوی تمویلونکي هیواد دی.
د دوشن به پورز د خپل کار په لومړی ورځ جمهور رئیس ډونالد ټرمپ څو اجرایی فرمانونه صادر کړل. په دې کې یو یې د ملګرو ملتونو پاریس تړون چې امریکا ترې ووتله. پاریس تړون د نړیوال اقلیم معاهده ده.
امریکا به زموږ خپل کارخانې زیانمنې نه کړي، کوم چې چینی په آزادانه توګه زیانمنوي.
امریکا په نړۍ کې د فوسیلی سون موادو لوی تولیدونکي هیواد دی چې د نړیوالې تودوخې سبب کیږي، خو د ملګرو ملتونو یو تر ټولو لوی مالی تمویل کوونکی هم دی. د ملګرو ملتونو لپاره د ټرمپ نومول شوی سفیر الیس سټیفانیک د سیشن بیفورس په مشانو جرګه یا سنا کې د اعتماد رای اخستلو په وخت کې ویل چې د ماشومانو د چارو اداره یا یونیسف او د خوراک نړیوال پروګرام د ملګرو ملتونو موثره ادارې دي. خو د فلسطینی کډوالو سره د مرستې ادارې یا انرا په شمول ډیرو مؤسسو سره مالی کومک بندي.
Our tax dollars should among the maliyat dollar baid hagh maases tamwil ne ki che da america da gat pazat najadi krake ya pa jal karai fasad aw trah gare ke istemaligi
pa 2019 miladi kal ke che kala trump khpala lomrai dawra ke da malgaru milatuno maseso bandi mali mrast kam ikde da europai itihadi hewadun mali tamwil ziyat ko khos hagoi tola pamlarana difai lagakhtuna ta kade che gwaadi ukraine sara komako ki tarso da rusiye da yargal pazat wo jang گی. او دا کار لدی ویری هم کی چې ممکن ټرمپ د کیف سره مرستې باندې کی.
Après l'entrée en fonction
او چې امریکا کې نوې حکومت ده، اروپایان زموږ دوه هیوادونه فرانسې او جرمني تر بل هر وخت مهمه ده چې د یوې متحده مشارکتي قوي او خپلواک اروپا په څیر نقش ولوبوي.
اینی وخت کې د سخکاری چې چین به هم د ملګرو ملتونو سره مالی کومک زیات نکی.
چینایي چارواکي په دې هم پوهیږي چې د هغوی هیواد د یو لړ اقتصادي فشارونو سره مخ دی او دومره اضافي پیسې نه لري چې شاوخوا یې مصرف کړي. نو ځوان دښنه ده چې د ملګرو ملتونو د تمویل لپاره بل هیڅ لار نشته.
دا دویم ځل دی چې ټرمپ متحده ایالات د 2015 کال پاریس تړون نه وباسي. د پاریس تړون مرام دا دی چې د نړیوالې تودوخې درجه تر 2 سانتي ګراد ټیټه وساتل شي، یعنی د صنعتي دورې مخکې وخت په څیر او د کاربونی لوګي لامل د ځمکې د تودوخې مخاوني سي. په 2021 میلادي کال کې د ټرمپ ځایناستي جمهور رئیس جو بایدن د خپل کار په لومړۍ ورځ امریکا بیرته د پاریس تړون غړې کړې و. چیرون کې وی د امریکا د موقف بدلیدل به نور هیوادونه دې ته اړ کی چې د اقلیمی بدلونونو سره د مبارزې ژمنې عادي وګڼي.
کله چې کې د لوګي تولید کمی یا د نړۍ په نور هیوادونو کې د لوګي تولید کم شي، یا هغه هیوادونه چې د لوګي په کمولو کې چې د امریکا په بیلګو کې څرګندېږي پاتې راشي، دوی به د سیزیان رامنځته کړي چې د امریکا اقتصاد به اخیزمن کړي. دا زیانونه نړیوال دي.
د اقلیمی چارو فعالانو د ترامپ د پریکړې پر ضد مظاهره کړي. کله چې راتلونکي کال کې د غړیتوب ختمېدل پیل شي، امریکا به د ایران، لیبیا او یمن په څیر هیوادونو کې حساب شي چې د ملګرو ملتونو د اقلیمی تړون غړي نه دي.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، این هفته یک بار دیگر تکرار کرد که کنترل امریکا بر گرینلند برای امنیت بین المللی حیاتی است. این اظهارات دنمارک را که مالک این جزیره در قطب شمال است نگران کرده است.
فرماندهی نیروهای قطب شمال دنمارک امنیت گرینلند را از پایتخت این جزیره نوک از یک پایگاه نظامی کوچک مسئولیت اراضی وسیع حدود 2.1 میلیون کیلومتر مربع را به عهده دارد نظارت میکند. پایتخت گرینلند نوک به لبه یک بیابان یخبندان پیوسته است، اما ابرهای تنش‌های سیاست جغرافیایی روی این جزیره دورافتاده سایه افکنده است. ایالات متحده به گرینلند به عنوان یک منطقه استراتژیک حیاتی نگاه میکند.
کوتاه‌ترین راه برای رسیدن میزایل‌های روسیه به ایالات متحده از طریق قطب شمال از راه گرینلند است.
دونالد ترامپ می‌خواهد کنترل گرینلند را از دنمارک بگیرد و کوپنهاگن را متهم به ناتوانی در امنیت این جزیره می‌کند.
کشتی های روسیه همه جا حضور دارد. کشتی های چین، کشتی های جنگی همه جا حضور دارند و دنمارک نمیتواند از آن حفاظت کند.
طبق گزارش رویترز، ظرفیت های نظامی دنمارک در گرینلند شامل 4 کشتی کهنه گشت‌زنی، نیروهای بحری و یک تیاره نظارتی است.
ما طی سالهای زیادی در مورد سرمایه‌گذاری لازمی روی کشتی های خود غفلت کردیم. بر تیاره‌هایی که برای نظارت از پادشاهی ما کمک می‌کند و این چیزی است که ما اکنون تلاش داریم در موردش کاری کنیم.
نیروهای آمریکایی از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون در گرینلند حضور دارند. در پایگاه فضایی پیتوفیک آن حدود 200 عسکر در کنار سیستم‌های هشدار راکتی، دفاعی و نظارت فضایی مستقر می‌باشد.
سوال بزرگی این است که آیا ایالات متحده می خواهد این حضور خود را تقویت کند تا بتواند انواع دیگر عملیات نظامی را در منطقه اجرا کند؟ حکومت دنمارک تلاش دارد کلمه کنترل را که ترامپ استفاده می کند درک کند که بسیار مبهم است. کنترل به چه معنا؟ آیا به معنی مالکیت بخشی از اراضی است یا به معنی داشتن مقدار مشخص تجهیزات نظامی در بخشی از قلمرو؟
در همین حال روسیه روی قوت‌های نظامی خود در قطب شمال سرمایه گذاری قوی کرده و پایگاه هوایی نگورسکوی این کشور میزبان بم افکن‌های استراتژیک با ظرفیت حمل تسلیحات اتمی، میزایل و سیستم‌های نظارتی است. جان کلمنسن میگوید قطعاً تهدید به خصوص از سوی ظرفیت‌های نظامی روسیه در منطقه وجود دارد، اما می‌افزاید که کشورهای عضو پیمان ناتو نیز در حال افزایش ظرفیت‌های خود هستند. قبل از تحلیف ترامپ، سفارت آمریکا در دنمارک گفته بود که برنامه برای گسترش حضور نظامی آمریکا در گرینلند وجود ندارد، اما با آمدن رئیس جمهور جدید ممکن این حالت تغییر کند.
رهبران اسرائیل انتظارات زیادی از دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دارند و تحلیلگران میگویند که مقامات اسرائیلی امیدوارند رویکرد غیر متعارف وی در سیاست خارجی نتایج را که میخواهند در اولویت‌های امنیتی اصلی خود به دست آورند. اما گزارش‌ها حاکی است که فشار ترامپ برای توافق صلح با عربستان سعودی میتواند باعث تنش با دولت یهودی شود.
پیشنهاد تازه رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر فرستادن فلسطینی ها به مصر و اردن نماد از پالیسی است که بسیاری در اسرائیل آن را یک عملکرد غیر متعارف در سیاست خارجی تلقی می کنند. عملکردی که ممکن نتایج دلخواه اسرائیل به مانند رفتار شدید در برابر ایران را به همراه داشته باشد. بسیاری از اسرائیلی ها به خصوص حامیان حکومت بنیامین نتانیاهو انتظار دارند تا اسرائیل از بسیاری این پالیسی ها سود ببرد.
باور دارم که با کار کردن با هم بار دیگر ما ائتلاف میان ایالات متحده و اسرائیل را قوی تر خواهیم ساخت.
برخی از تحلیلگران اسرائیلی میگویند که پس از تضعیف سیستم دفاعی ایران و گروه‌های نیابتی آن کشور در غزه و لبنان، اسرائیل میتواند که با کمک دونالد ترامپ برنامه هسته‌ای ایران را از بین ببرد.
اسرائیل به حمایت زیاد، همکاری و همدستی حکومت ترامپ نیاز دارد تا در نهایت رهبری رژیم ایران و برنامه هسته‌ای آن را از بین ببرد.
ولی برخی از تحلیلگران دیگر نمی دانند که آیا دونالد ترامپ از اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران حمایت خواهد کرد یا خیر.
ترامپ در اول برای انجام یک توافق کوشش خواهد کرد، یک توافق متفاوت از توافقی که او از آن بیرون شد.
رئیس جمهور ترامپ میگوید که او میخواهد تا توافقات ابراهیمی را که به میانجیگری حکومت قبلی وی میان اسرائیل و کشورهای خلیج صورت گرفته بود، با مهندسی کردن یک توافقنامه صلح میان اسرائیل و عربستان سعودی گسترش ببخشد.
ترامپ میخواهد که توافقنامه قرن را انجام دهد. هر قدر که اسرائیل روابط خود را با کشورهای خلیج عادی سازد، به همان اندازه میتوانند که به خاطر رسیدگی به تهدیدهای امنیتی و مثل ایران یا داعش همکاری کنند.
ولی عربستان سعودی یک توافق صلح با اسرائیل را با تلاش برای ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی مشروط میپندارد، شرطی که حکومت بنیامین نتانیاهو آن را رد کرده است. این امر میتواند یک موضوع مورد اختلاف میان دونالد ترامپ و رهبران اسرائیلی باشد.
ترامپ به دنبال یک توافق در مورد یک اداره فلسطینی در کرانه غربی رود اردن خواهد بود تا در نهایت این مشکل را با اسرائیل حل کند.
رئیس جمهور ترامپ به پایان دادن همه جنگ ها متعهد شده است و میان اسرائیلی ها در ارتباط به رهایی گروگانان و آتش بس کنونی میان اسرائیل و گروه حماس اعتبار زیاد به دست آورده است.
د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وقت ل رسیدو څو ورځې وروسته په روسیې د اوکراین سره د سولې د خبرو لپاره فشار زیات کړی. روسیې د جګړې د نه بندولو په صورت کې د ولسمشر ترامپ لخوا پر دغه هیواد د ګمرکي تعرفو او بندیزونو د لګولو خبرداری رد کړی دی.
د جنوري د میاشتې په دژوښتمه د اوکراین د ژپاروجیا په خار کې د روسیې د توغندیو په برید کې پلسهاو خلک تلف شول. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی په تلګرام پانه کې دغه برید تصدیق کړی دی او په روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د امریکا نوی جمهور رئیس د پنجشنبې په ورځ په دواړو غاړو باندې بیا غږ کړی دی چې جګړه پای ته ورسوي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د تړون لپاره هیله منیو چې زموږ هڅې پیل شوي وي او هیله ده چې دا مهم کار ترسره شي.
د جنوري په 22مه جمهور رئیس ترامپ لیکلی و چې په داسې حال کې چې دی نه غواړي چې روسیا ځانمنه شي، خو روسیا باید یوې پریکړې ته ورسیږي او کنه د نوموړي په وینا په هر هغه شي چې روسیه یې په امریکا باندې پلوري، په هغو د لوړو مالیو، ګمرکي تعرفو او بندیزونو سره مخ کیږي. خو د کرملین ویان دیمیتری پاسکوف د جمهور رئیس ترامپ دا ګواښونه رد کړي دي.
موږ دې خبرو کې په ځانګړي ډول کومه نوې خبره نه وینو، خو موږ خبرو ته چمتو یو.
د زنو تحلیلګرانو په وینا د ښاغلي ترامپ په جمهوري ریاست کې امریکا یو څه برلاسې ده.
هغه کولی شي چې د روسیې د مرکزي بانک کنګل شویو 300 میلیارد ډالرو څخه ګټه واخلي او اوکراین ته نورې وسلې ورکړي.
د سویس د داوس په ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په وخت کې د ناټو عمومي منشي ویلي دي چې اروپا باید اوکراین سره مالي ملاتړ زیات کړي، ځکه چې د روسیې برې په اوږدې مودې کې اروپایي ټولنې ته تاوان رسېږي.
که چېرې موږ د اوکراین سره ونه درېږو، نو زموږ تاوان به میلیاردونه نه بلکې ټریلیونونه وي. نو که اوکراین ماتې وخوړه، نو د ناټو دفاعي وړتیا د بیا رامنځته کولو بیه به له هغه څه چې موږ یې اوس د خپلو لګښتونو او یا صنعتي تولید په اړه فکر کوو پارتاله په مراتب لوړه بایه ولري.
قدر منو لیدون کو تاسو د ملګرانو ډیره زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیدي. تاسو دا او زموږ نورې بیلابیلې خبرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.